چې دوه نور کسانی نیولی هم دي. ناپیژاندو وسلوالو پرون د هایتی ولسمشر جوفینیل مویز دغه په کور کې په ډزو سره وواژم. 53 کلن مویز په 2010 کال کې د هایتی ولسمشر شو. هغه د فساد له تورونو سره هم مخ خو په خپل خاغلی مویز دغه تورونه رد کړي وو.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. جګړه او سوله دا د وزیدو نقیز موضوعات په دې خبرونه کې لمیل منو سره چېړو. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلاینه او جګړې سوره وغوړاوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې غونډې په پیل کې تمش کار کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. واشنگتن د دې سربیره چې له ایران سره ښه اړیکې نه لري په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي، د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لاري چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یو ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلاینه او سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په روسیو کې دولتي چارواکو ویل چې طالبان له ښاره وایستل. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې نن بیا پر بادغیس طالبانو حمله کړې ده. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلې ده ویلي دي چې دواړو لوریو د ایران د هلو ځلو ستاینه کړې ده، د سیاسي جوړجاړي غوښتنه یې کړې او پریکړه یې کړې چې د تصمیم لپاره سلام مشورو ته اړتیا شته. په دې اعلامیه کې طالبانو دا خبره هم کړې ده چې پر عام المنفعه تاسیساتو باید بریدونه ونشي او د ملکیانو د مرژوبلې د اوښتو عاملانو ته سزا ورکړل شي. کندوز یو له هغو ښارونو څخه دی چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان حملې پرې کوي. د دې ښار یو اوسیدونکې زرمینه وایي: د کندوز د ښار د یو بل اوسیدونکي امیر خان څرګندونې هم سره اورو.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل، مې مخانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمی شو. اوس دغه ورانه کوټو کې پراتی اوسه چې نو ګیلام لرو، نو توشک لرو، نو کور لرو، نو وبل لرو. پرون یو سات وبر راغله، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
البته به یادونه وکم یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. د دې له خاطره تر اوسه پورې د خبرونې له میلمنو سره زموږ رابطه نه ده ټینګه شوې، خو هڅه کوو چې دغه تخنیکی ستونزه ژر تر ژره هواره شي. د بادغیس د جګړې د یو عیني شاهد څرګندونې لرو چې د پرونی جګړې په اړه ازادي راډیو ته دا پیغام ثبت کړی.
زه عبدالله خیراتمن د بادغیس ولایت کې یو مدني فعال او همدا اوس هم په دې ولایت کې اوسېږم. طالبانو نن سهار پر 9 بجو تقریبا د څو خاوڅه د بادغیس پر مرکز باندې حمله وکړه چې د دوی او د دولتي او امنیتي ځواکونو ترمنځ د څو ساعت لپاره په قلاینو شهر پر شاوخوا او یاد دننه په شهر کې جنگ وسو، او په دې کې هم دا اوس تلفات هم ستا، خو هغه جزئیات تر اوسه مشته نه دی رسیدلي. ملکی تلفات او زخمیان هم لرو متاسفانه، او د قلاینو خلک کم کورنۍ چې هم دا اوس په دې شهر کې ژوند کوي او تعداد هم ډیر دی، ډیر په تشویش کې دي او وضعیت غیر نورمال او تقریبا د تشویش وړ وضعیت دی. امنیتي ځواکونه هم دا اوس جنگ کوي د طالبانو سره، او هوایی بریدونه هم په د قلاینه او پر شاوخوا باندې وسو، خو متاسفانه وضعیت تر اوسه عادي وضعیت نه دی راګرځیدلی. یعنی همدا اوس هم پراکنده جنگ جریان لري په دې ولایت کې او خلک ډیر تشویش لري. مننه.
په بادغیس کې دغه شیبه چې له تاسو سره خبرې کوم جګړه روانه ده. مخکې مې تاسو ته وویل چې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده، د ټلیفوني ستونزه لرو چې له خپلو میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. مخکې تر دې چې دغه ټلیفوني رابطه بیرته له میلمنو سره ټینګه شي، د جګړې یو رواني اړخ راخلو. په روزګان کې جګړو پر خلکو منفي تاثیرات کړي دي، د دوی روحي ناروغان په دغه ولایت کې زیات شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور راخلو تر هغه دمه بحث وکړو چې دغه تخنیکي ستونزه رفع شي او له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او بحث ته ورشو.
روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر ښځې جګړې، کورني تاوتریخوالي او فقر په رواني ناروغي اخته کړي دي.
خدای ته وګور، زه چاته وګورم چې په پسو کې زه تللې یم، دغه وسه کړې زه بیا نه تللې چې څنګه لا یاده زه لارم درې شپې مې وکړه هغه څه کې سره عالم چې دا خبره سره
دا جړه د 20 کلنې جان بیبي ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ ده او وای چې خواشي ورسره ظلم کوي. د جان بیبي د واده یو کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله په رواني ناروغي اخته شوی ده. دا وای ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري، خو سه له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزاره مگر په دوا ودم چې ډاکټر ته ورسم 2000-3000 روپۍ رسواخې بالا دوارا کې پیدا منستور سر نو راسم کوړه درته زو خپل امر سر ولاره فکر خمه نه تاخد چې بالا خو ډیر اله تر باندې خراب دی. بالا خو گزاره ډیر خراب ده، جنجال نه ډیر سره ډیر دی. بالا خو یو خدغه مشه دغه دی چې ګولم ولا کده سرت خوړلې ده. د ژوند ډیر ستړی مر څونه د ژوند ستړی نه ژوند دغه ستړی مې چې ولا ولا کوړه جوړیش د بل ګان مې ډیر مشربالې دی. وسه د ستیا بس ښکارا کوم د بل ډاکټر ګانو په پورت کې مې جنې راوړې دي. هغه دی جوړو مې چې دا درې مې بیا شتاګه کابل ته ولاړې و زما ګان د چاختر ته نس جوړ نیک سره خوابه دي سلور بالا خو د دوا په پورت کې هغه ټکان ټکړ دی هغه ټکان نور جوړو.
جان بیبي وای د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندیشمن نه ده. دا بیا څلور څلوېښت کلنه شافیا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله په رواني ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي په څلورویشت ساعتونو کې دوه ساعته خوب هم نه لري او ټوله ورځ په ژړا او خفګان تېروي.
د ننکې ګوله خوړلې هغه پر سر درد، نس خوږېږه، ځیګر خوږېږه. خوب مې نهشته، د ماخوستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبه ډې راویښه سم چې زړه مې تکان کړي. د کمزوري یې کوي چې څه دي ما ته دغه درک نه معلومېږي. زما خوا په څه شي باده ده او بل نو بیا د کور ژوند دی ته ورشه. زما دې په خدای قسمې که زه د خدای یوه په کور کې لرم، یې د خدای یوه تر دغه یوه دروازې تر دغه یوه کلکین تیاره چې ما ته را پاته دي او دغه یوه کې وړه راته پراته دي د سرای کر یوه قسم په خدای چې وړه مې پښتې ورکړلې.
د شاپیا او جان بیبي د ستړي ژوند کیسې په اورزګان ولایت کې د زرګونه شوزو له کیسو څخه یو ازدوی کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هر ورځ ترجیح شو پوري هغه شزي د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغي اخته وي.
چون دا یو جنگی ولایت دی سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دی سره غذایی مواد هم نسته ورته سره نو په دې اساس باندې تعداد یو لس فیصد یا شل فیصد خاوره زموږ سره ده سره ته په دغه کې موږ ته د ورځې شل نفره مراجعه کوي. دا چې اتیا فیصد کې سردغه کې نو تعداد یې د دې ډېر اضافه کیږي سره، خو د دې لامل یو جنگ دی، یو هم لوږه ده سره، بدبختي ده سره، اقتصادي وضعیت د خلکو غیر نورمال دی سره ته.
تو خیوایی پا افغانستان که به در روانی ناروغی شمیر تراغو پر خپل زی پاکی وی چی بیوزلی او در جگرو اغیزی نوی کمیسی وی. نموری وی پا دغه ولایت کی پا روانی ناروغی و داخته شد شمیر ترگی زیاد دی، زکه گن خلق در طالبان و ترولکی لندی سیمو کی جوند کوی او حال تروختون تا لاسرسی نلری چی در دول ناروغی را پورسی. د پلس میډیسن روغتیایي ژورنال د یو تحقیق لمخي په نړۍ کې تر ټولو زیات په جوړ خفغان اخته کسان افغانان دي تحقیق زیاته کړی چې په افغانستان کې لسیزې او اوږدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغېزې کړي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په ایران کې د افغانستان حکومت طالبان او افغان سیاستوالو ترمنځ شوې بین الافغاني غونډه کې د سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل هوکړه شوې. د دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې راغلي ټول لوی باید یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې خپلې هڅې متمرکزې کړي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې د افغانستان په ټولو مسایلو په بشپړ تفصیل بحث شوی او همدا ډول هوکړه شوی چې د جګړې تلپاتې سولې ته د تلو په میکانیزم او منل شوي اسلامي نظام ته د رسیدو په مواردو باندې راتلونکي کې غونډه وشي او یوې پایلې ته به ورسیږي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړه لوري د خلکو پر کورونو، جماعتونو او روغتونونو هغه بریدونه چې ملکي خلک پکې پناخه او عامه بنسټونه نړوي غندي او عاملانو ته یې د سزا غوښتنه کوي. ایران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالب استازو په ګډون د سولې په اړه د یوې ناستې کوربه و. ایران هم دې ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پیل او له سوله ییزې لارې د شخړې په حل ټینګار وکړ. هخوا متحده ایالات د دې غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران دا افغانستان اسلامی جمهوری او طالب مرکچی پلاو ترمنز غونډه جوړه کړې. دا هغه سدی چې متل ویلی دا افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داسې لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسېدی او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبرې کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي میرمن لاینز د لیدونکو کې هر سر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس دا شمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک تر طالبانو پر رسیدو اندېښنه ښودلي.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کښېني او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ځلونو ویلي دي چې راتلونکی حل به سیاسي وي. د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسې سیمې نیسئ هغوی یې بېرته درڅخه نیسي. وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوي او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
مخکمو د تهران د پرونی غونډې په اړه باندې راپور اورېده. په دې غونډې کې د افغانستان د دولت استازو د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ایران یې منځګړیتوب کاوه. بل لور ته داسې خبرونه هم رارسېدلي دي چې په تهران کې د روسیې، ایران او طالبانو د استازو ترمنځ یو غونډه شوې ده، خو د دې غونډې ډېر جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې مو دا خبر هم درلود چې پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ماسکو ته په لاره باندې په تهران کې کوس شو او د هندي رسنیو په وینا د خبرو د اجنډا یو مهمه موضوع هم د افغانستان مسله وه. خو دا نه دی ویل شوی چې جی شنکر هم د افغانستان په ارتباط له نورو هیوادو سره او د طالبانو له اساسو سره په تهران کې کتلي دي او که یې نه دي کتلي. د افغانستان لوري هم نه دی ویلي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره یې په تهران کې کتلي دي. د ازادي په څپو کې د خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې تاسو ته وویل تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه. له میلمنو سره مو ټلیفوني رابطه نه ټینګېدله. یوه ستونزه تر یوه بریده حل شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په ټلیفون را سره ملګری شوی دی. لومړی به له دوی وو احمدزی سره تر هر څه مخکې د قلعینو د جګړې په اړه له موږ سره معلومات شریک کړي، وروسته به بیا بحث ته راوګرځو. احمدزی سره سره اورو، ګومان کوم چې ټلیفوني ستونزه لا په خپل حال ده. نه سره اورو احمدزی سره، نه سره اورو دا احمد صاحب سما جغناوری خوزمه ده تخنیکی همکار آواز آوری. احمد صاحب حد چه که او چه دقیقه تلفنی سونزه هوارشی سرنگه او سر آورو احمد صاحب؟ نه ده تلفنی سونزه لا پخپل حال ده. لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل مننه، بخښنه غواړم ځکه چې یو تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده او د دې له خاطره په خپرونه کې مو هم وروسته تاسو راواخیستی. باید د خپرونې په پیل کې را سره وي. مخکې تر دې چې بحث ته راشو او د خپرونې لویه برخه هم تخنیکي ستونزې وخوړه، که په لنډو باندې له موږ سره معلومات شریک کړي چې د قلعینو جګړه په څه حال کې ده دغه شیبه.
ډېر زیات مننه. سلامونه تاسو ته او د راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. پرون خو طالبانو ډېر د خارجي ترورستانو او د سیمې د استخباراتو په ګډون دوی یو لوی پلان درلود د بادغیس ولایت په تړاو باندې، او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د دوی دغه لویه برنامه چې د بادغیس ولایت په تړاو وه هغه یې دفع کړله. د دې په پایله کې زموږ هغه تهاجمي عملیات دښمن په وړاندې په دې ولایت کې په خصوص په قلعینو کې ترسره شول. دښمن ته زیات تلفات اوښتي دي. د شپې هم زموږ کومکي تازه نفس ځواکونه ورسېدل. کمانډویان په قلعینو کې ځای پر ځای شول او د دې د عملیاتو په پایله کې دښمن ته زیات تلفات واوښتل. د دې د مهمو او کلیدي قمندانانو او مشرانو په ګډون باندې د خارجي ترورستان هم د پولې اخوا پنجابیان هم پکې لیدل شوي دي. دقیق شمېر به د موږ تاسو ته وروسته ووایو.
دغه د نن ورځې د جګړو په اړه باندې معلومات څه دي؟ ځکه چې د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې جګړه شدید روانه ده. د دې جګړې شدت په خپل حال ده.
زه هم د نن موضوع تاسو ته تشریح کوم. د شپې زموږ ځواکونه هلته رسېدلي دي. نن هم د دوی جګړه د دښمن په وړاندې په قلعینو کې او د قلعینو شاوخوا سیمو کې روانه ده او دښمن د ځپلو په حال کې دی. موږ د قلعینو او په ټوله کې د بادغیس ولایت په اړوند باندې منظمه نظامي برنامه لرو. په شکل مساعي د ټولو دفاعي امنیتي ارګانونو زموږ هلته ځواکونه شتون لري، په قدرت سره شتون لري. چون دښمن د خلکو په کورونو کې او په هغو سیمو کې چې موږ نه غواړو د عملیات په پایله کې هلته عامل منفعت تشکیلات ته صدمه ورسېږي، د خلکو کورونو ته او د دوی ځان او مال ته صدمه ورسېږي، محتاطانه خپل عملیات ترسره کوو. ولې دښمن هلته ځای نه لري او انشاءالله تر ماښام پرې به وضعیت کاملا تغییر وکړي.
احمد صاحب، که چېرته د بحث موضوع ته راشو، خو دا سوال هم مطرح ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب روانه اونۍ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې نوي هلیکوپتر افغانستان ته امریکایان سپاري. څرنګه دا هلیکوپتر را رسېدلی؟
نه، دا لا تر اوسه پرې نه دی رسېدلی. کوم تعهد چې زموږ امریکایي همکارانو له موږ سره کړی دی، تعهد یې کړی چې انشاءالله هغه به راورسېږي. ولې هغه تعهدات چې د هوایي قواو د ظرفیتونو د لوړولو او همدارنګه موږ سره په دې برخه کې به مرسته کوي، ولې د اوسنۍ جګړې په تړاو باندې موږ کافي اندازه خپل هوایي برخه کې امکانات او وړتیاوې لرو. هر 42 ساعتونو کې خو موږ هوایی ضربات کمو په دې روسي کې فوق العاده د استوی دی او اکثرا ټول د خپل دفاعي امنیتي ځواکونو او د افغان هوایی ځواک له خوا ترسره کیږي او ډېر درانه تلفات هم په خصوص په دې روسي کې په شمال کې چې دښمن مواضع او پټنځایونه په نښه شوي دي ترسره شوي دي.
که چېرته ستاسو دا خبره دقیقه وي او سمه وي او په ځای وي نو بیا ولې ډېرې سیمې د افغانستان امنیتي ځواکونو طالبانو ته پرېښي دي؟
دلته بخو یو لوی بحث دی، یو لوی فلسفه لري دا موضوع. که چیرې اصلي سوال د تاسو د برنامه هم دی نو دا به زه تشریح کړم.
مهرباني، د برنامې له خاطر احمد صاحب بخښنه غواړم. د دې له خاطر سه تخنیکی ستونزه لرو، د تخنیکی ستونزه له خاطر میلمانه نشو راخسته چې بحث ته ورشو او تر هغه پورې چې دغه مشکل حل کیږي له تاسو به معلومات ترلاسه کوو. او بخښنه غواړو چې یوازې تاسو فعلا را سره یست، نو ځکه بهتره ده چې اوریدونکي له امنیتي وضعیت نه نور ماګه شي. مهرباني.
ډیر ښه ده. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د سیمې استخباراتو په ځانګړي توګه زمونږ جنگ یوازې هغه طالب نه دی چې نن د طالب په نامه له موږ سره جنګیږي. د دوی تر نامه لاندې دلته د پاکستان پاوز، د پاکستان آی اس آی استخباراتي ډله او همدار د دوی جنرالان، افسران د هېواد په بېلابېلو برخو کې په جګړو کې عملا دوی لیدل شوي دي. جسدونه د دوی ژوندي چې موږ لخوا نیول شوي دي احیانا، یا هم جسدونه دي موږ لاسته راغلي دي. دا ټول د دې ښکارندوی کې طالبان او د دوی سیمه ییز همکاران د افغانستان په تړاو باندې یو ډېر لوی برنامه یې درلودله. کوم شی چې اوس موږ او تاسو ظاهرا ګورو، د دې نه څو مرتبه لوی برنامه یې د افغانستان د تباهۍ په تړاو باندې درلودله. اما د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د دوی دغه لوی برنامه خونسا کړله، له منځه یې وړله. دغه کوم څه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې د سیمې یا هم د ولسوالیو سقوطېدل دي، یا هم هلته زموږ د ځواکونو شاتګ دی یا موقتي شاتګ دی، هغه په هر ډول دلته د خارجیانو په خصوص موږ د امریکایي همکارانو وطن و د ځینو اډونه او په خصوص په ټوله کې له افغانستان څخه طبیعي ده. دلته هغه خلاوې چې موږ متاسفانه درلودلې، له دغو خلاو نه دښمن هم استفاده وکړله او زموږ هغه سیمې چې باید هلته تابع د قوتونو په سمه توګه سوي وای متاسفانه هلته په سمه توګه نه وي سوي. موږ په ځینو مواردو کې هلته خلاوې درلودلې. مهم خبره وزداده در خلاوی دیده که دو پا حال که دی او در افغانستان دفاعی امنیتی دو کنش پا ورز دیوانی کار که انشالله منگه وز اول قدم که در کن وضعیت روان دیده دی ستاپ ورست دیدن دوباره دی هاگو سیمو نیول که دل پیلیگی چه وز دخمن پا کنترول کنی. پس بدی اساس بانی من پا هاگو نقاط بانی کار وکه چه دیگن دخمن سوی استفاده کرده و او ورست پا ورز با تاسی گوریج پا دیر لدی وقت که نه پنې ډیر څنګه چې ان شاء الله دوباره دغه وضعیت هغه تغییر پیل کی.
څه اټکل کولای شي احمد صاحب پلانډو چې څومره وخت؟
نه اټکل موږ نشو کولای، وعده خپل یو ډول ته نشو ورکولای. ولی زمونږ هغه ټول ټینګار او تلاش شپه ورځ له هر ډول نظامی ګزینو څخه کار اخیستل کیږي د وضعیت د تغییر لپاره. په سره سر د افغانستان
ولسمشر روانونه وویل چې ډیر زره کسیز سیمه ایز پاوز جوړوي، دا کوم کسان دي؟ په دې اړه یو څه معلومات تر سره شریک
په غل محلي اردو په چوکاټ کې دي. هغه کسان دي چې نن تاسو ګورئ چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې د پاسونونو او پاسونوالو له آدرس دوی راجګ شوي دي او د خپل دفاعي امنیتي ځواکونو په خوا کې درېدلي دي او د ملاتړ په عنوان باندې او همداراز د ځینو ولسوالیو د دوباره ازادي دو په برخه کې دوی ډېر فعال باندې درلودله. جدا دي غن از موږ د ځواکونو ته د روحي او مورال ورکولو په برخه کې ډېر فعال باندې درلودله. دریم قدم هم دا ده چې هر افغان دا احساس کوي چې وطن د دفاع موضوع دوی ته ډېره اړینه ده. پس په دې لحاظ باندې د افغانستان د پیام نیتي ځواکونه په خپل خوا کې د دوی شتون ډېر مهم وباله او هر کسان دی دوی چې کله د پروسی کې بیا د ځره کسیز محلي اردو کې دوی شامل دي، ځینې خپل دي اردو د پولیسو په لیک کې عملا راځي دوی شامل دي. دا خاص قواعد او شرایط مونږ لرو بیا د شرایط تر چتر لاندې بیا دوی مونږ د ځره کسیز محلي اردو ته شاملو.
مننه احمد صاحب. د ټلیفون وبله کر شهم وصل شولا د سیاسي چارو کتون کای آریان خیبر را سره دی خیبر سپتا سوخ پرون ته شرخلی تخنیکی سونز مو درلوده ک چرته لتا سودا پښتنه وکم چې د جګړې په دغه سخت ماحول کې د سولې خبرو ته څومره هیله لري
تلو به خو ځخه په نامه ځخه پرسنل نه تاسو ته درنوم ملمنوت او درنوم اوریدنس دا وړاندې کوم زه فکر کوم چې د سولې پروسه نو ذاتی قطعا ارزښت نه لري دوی په خاطر چې طالبان هغه ټول توافقات چې د افغانستان دولت سره د امریکایانو سره راغی مات کړل دوی جګړې ډګر ته ورګرځل او په ګناه خلکو باندې دوی تعرض وکړلو تاسو ولې په خرونو کې دوی خلکو کورونه سوځوي دکانونه هټۍ سوځوي او هر څه چې د وسه کېږي د هغه عمل منفعه تاسو ټول د منځه وړي او دوی جګړې ته شدت ورکړی دی او دوی شعار خو دغه و چې امریکایان به ووځي په یمو جهاد پای ته رسېږي
خیبر صاحب طالبانو نن یوه اعلامیه ازادي راډیو ته راستولې ده چې پرونې د تهران په غونډه کې پریکړه کړې ده چې عام المنفیه تاسیساتو ته باید زیان ونه وړي او دا خبره هم پکې شوې ده چې عام المنفیه تاسیساتو ته زیان اوړي همغه کسانو ته به سزا ورکو نو دا اعلامیه بیا څه معنی
نو موږ عمل مينو چې په کندوز کې د دې کورونا ته ورور راچول عمل مو ولیدل چې پرون په بادغیس کې د څه حاله چول او کورونا خلکو کورونا شخصي کورونا ته ورور راچول او به ګناه خلک واجنی دي ګرد ورته انفجار کوي انتحار کوي د عمومي اجماع دا غدا چې د سولې بهیر باید په ټاپه ودرېږي سولې ځتی ارزښت نه لري دښمن سره باید د کلشنکو په جبه خبرې وکړي په دوه پروسه کې افغانستان خلک ټول یو موټی شول تاسو ولیدل چې ټول طالبانی حکومت نه غواړي طالبان حکومت دی ډېر او ترخه دوره و چې د افغانستان په تاریخ کې ساره نه ولیدل شول ان لکه د مجاهدینو د پروسه د یو اډامه ایوا په ولا ځ باندې هیڅ اصلا خبرو ته ارزښت نه ورکوي دوی په تعهدات باندې پابند نه دي دوی اول 2000 نفر د مخوشه کړی دولت افغانستان دولت 2000 نفر ورته خوشی کړ اگر چې د افغانستان دغه حداقل غوښتنې ملي دیموکراتیک قوتونه ځانته وي او حداقل د ولد فارس لري موږ په هغه وخت کې خپل غږ پورته کړی او چې دا ټول ترورستان چې د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې کړ دي دوی مخوشه کړم خوشی کړ تاسو ولیدل چې دوی توافقات هیڅ ارزښت نه ورکوي دوی په قول او قرار نه لري دوی همیشه غواړي چې د کلشنکوف د ملنه د خلکو سره خبرې وکړي او په دې یو خبره په ډاګه شوې ده طالبان په هیڅ صورت باندې خپل واګي پلاس نه لري او هغه د پردې پلاس کې دی ایسای پلاس کې جګړه او مستقیم دی ایسای او د
افغانستان مننه خیبر صاحب مننه د طالبانو استاد سره نشته او کچرته دوی وای چې دوی په دې برخه کې څه وای البته د ازادي سپو کې خبرونه کې پخوا د طالبانو استاد ته مشکله بلنه ورکړي ده هغه په دې ټینګار کړی دی چې د افغانستان په حکومت باید فشار راشي چې د سولې خبري مختلاړ شي احمد صاحب کچیرته طالبان په همدې ستراتیژي ټینګار کوي چې جګړه د افغانستان حکومت د ته متقاعده کوي چې د طالبانو خبري ومني او د افغانستان حکومت دا وایي چې هغه رقم سولې دی وشته چې دوی غواړي د جګړې به تر کله دوام کوي
چې وګوري لکه څنګه چې مخکې مېرمن یا دونه وکړه هغه کوم قواعد او اصول چې د سولې د پایدار سولې د راتګ لپاره دي متاسفانه مقابل لوري هیڅ د دې نه ښکاري د مخکې مکانی دا ښیي چې د سولې د راتګ لپاره او د ایران وړاندې سولې لپاره دوی هیڅ پکې دا نیت نه لري ورته او لاواله لکه چې اغه تاسو نومه د مسول د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه کې امضا شوه افغان حکومت به د دې چې د دغه اوکرانیک یو ارخم نو ولې بیا هم خوشنۍ نیتي وکړه او موږ د دفاعي امنیتي ځواکونو په مجموع کې راغلو کاملا دفاعي حالت ولې بیا هم د خپل د دینه سوء استفاده وکړل او حملات خپل د دفاعي امنیتي ځواکونو پر وړاندې شروع کړل په سره سره د افغانستان کې موند مجبور سره راغلو فعال دفاع لته او د افغانستان له خلکو د دې وطن خاورې او ناموس څخه ساتنه او حفاظت د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو اصلي مکلفیت او مسؤلیت ده دوباره موږ د دښمن پر وړاندې چې دوی هغه کړنو باندې لاس تر سره کوي یا د خپل چې د افغانستان د خلکو او د خاورې په خلاف ده کچیر موږ تاسو غواړو چې سوله وکړو د افغانستان حکومت د افغانستان جمهور رئیس همیشه دا غږ کړی دی د افغانستان د پیاوړي امنیتي غږ کړی دی چې اوربان اولنی شرط دی نن طالب دې ته غوړ کېږي چې سره تر دې هواد کې اوربان دوی د افغانستان حکومت په هیڅ کوم ځای افغانستان په تاسو د تاسو غږ ونه وري اما که چیرې دښمن بیا هم خپل بریدونو ته دوام ورکوي، نو طبیعي ده موږ له هرې پوځي کوچنۍ څخه د دښمن د ځپلو دپاره د وهلو دپاره به هغه نه کار اخلو. دا زموږ وظیفه او مکلفیت دی. او که چیرې دوی بیا هم تاوتریخوالي ته لمن وکړي، لکه څرنګه چې په تېرو څو میاشتو کې دوی تاوتریخوالي سره ډېر کم کړی نه دی، لا یې هم زیات کړی دی، نو بیا دا د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو کلک مکلفیت او مسؤلیت دی د دښمن پر وړاندې له هر ډول جدي کړنې څخه باید کار واخلي چې دوی له منځه یوړل شي.
مننه احمد صاحب. آریان صاحب، د که څه هم تاسو وایئ چې د سولې خبرې یو ډول بې معنا دي، لیکن د سیمې هیوادونه مثلا پرون ایران د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه، پاکستان دا وایي چې د طالبانو سره باید سوله وشي، د امریکا متحده ایالاتونه دا وایي چې د افغانستان جګړه د سیاسي حل لاره لري، بل لاره نه لري، او ټول نړیوال دا خبره کوي، نو د افغانستان قضیه به په کومه خوا روانه وي؟
نو دا خپل قوتونه چې په لیواله د افغانستان د سولې ټکاو راتګ په خاطر باندې دی عملاً طالبانو ته پرستیج ورکوي. تاسو ولیدل چې پرون طالبان په ایران کې او تهران کې د بهرنیو چارو وزیر غوښتي وو. دا په دې معنا ده چې دوی غواړي چې پرستیج ورکړي، یو اعتبار ورکړي طالبانو ته، بیا یو سټیج ورکړي، دوی د غو سټیج نه وکړی چې ځان یو د یو تروریستي ډلې نه سیاسي ډلې ته تبدیل کړي. داسې حساب دی. دا د موږ هم سایګان هېڅ نیا پاک نیت د افغانستان د سولې په اوټیکا پرته کې هېڅ د دوی پاک نیت موږ ونه لیدلو. دغه د درې څلوېښت کالو پر بهیر کې همیشه یې د غوښتي دلته د اور لمن افغانستان کې هغه ترسره کړي. خوشحالي سره افغانستان کې دغه د موږ ګاونډي هېوادونه ډېر عجیب غریب جوسان لدی، ډیر قوی او وفادار جوسان لدی.
آریان صاحب
همیشه د ایران او د پاکستان ګټو ته ترجیح ورکړي نسبت د افغانستان ملي ګټو ته.
آریان صاحب
خو اساس باندې
تاسو ما اواز اوري
تاسو خو دلته همسایگان د افغانستان همسایگان هیڅ یو نه غواړي چې افغانستان کې سوله او ټیکاو ټینګ شي، خو هدا اقل افغانستان یو نورمال حالت تر وګرځي. په دې اساس باندې دغه
آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب سره اورو
چې تر سره کیږي. د دې په لامه شه منفي ده، منفي بووي او هیڅ وخت مثبت پاله بدنونه لري. همیشه دوی غوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، د خپل لاس پوت کوسته باندې.
آریان صاحب سره اورو،
عجیب خبر ده.
آریان صاحب زما آواز اوري،
او بخښه طالبان ته توريتي دلوي.
آریان صاحب زما آواز اوري،
نه د متحده ایالات سره د افغانستان په د طالبان پر اس کورګ دلو کې سام دلو د اوس غاګې پورته کړه دي چې
آریان صاحب
طالبان هغه ته اصلاح شي دي. پرون کایهان لیکلی وو.
آریان صاحب، آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب، آریان صاحب زما آواز اوري، او بخښه تخنیکی سوزه ده، ځکه چې زه مخکې مې هم ستاسو خبرې خطا کولې، ځکه چې غوښتل مې سبله پښتنه وکړم. تخنیکی سوزه ده، زه نه پوهېږم چې سره اورو او کنه. خبره دا ده چې افغانان بیا هم د سولې په خوا باید روان شي، سولې ته ورسي. نو سولې ته به څرنګه رسي؟ آیا جګړه د حل لاره ده؟ که جګړه د حل لاره وي، نو دا دومره بهرني قواوې چې په افغانستان کې پرتې وي، هغوی هم د جګړې له لارې ونه توانېدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. څه به کېږي؟
بل ملي مداخله به درته قطه شي. وزنې لارې دغه ده چې پاکستان د تروریزم د تمویل کوونکي هیواد پایس باندې ټول نړیوال فشار راوړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې باید مداخله ونه کړي. اصلا جګړه دموږ نه ده، جګړه پردی ده. جګړه دموږ د افغانستان د خلکو، د افغانستان دولت او د پاکستان د وایسای ترمنځ ده.
دا یو خبره شوه. له احمدزی صاحب نه به پوښتنه وکړم. احمدزی صاحب، تاسو هم په پاکستان تور پوری کوئ، ولې له نړیوالو سره د افغانستان حکومت اسناد نه شریکوي؟ که چېرته تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې د پاکستان پوځیان د افغانستان په مختلفو برخو کې په جګړو کې برخه لري؟
تاسو وګورئ، په هر نړیوال مجلس کې جلالتمآب رئیس جمهور، مشاور صاحب د شورای امنیت ملي، همدارنګه د افغانستان پر سایستوب باندې هر مشر ته اشتراک کړی دی، ګډون کړی دی، واضح او سری دا ویل شوی دی. په هیڅ بس نړیوال مجلس کې نشته، دا هیڅ نشته چې نړیوال په دې باندې پوه نه شي.
احمد صاحب، یو خو وینا ده، احمد صاحب یو وینا ده، یو شواهد او اسناد دي. مثلا کله چې د طالبانو زندانیان خوشی کېدل، په هغه وخت کې د افغانستان حکومت دا خبره ونه کړه چې دومره پاکستانی زندانیان هم په زندانونو کې را سره دي، دا خوشی کوو او یا دا نه خوشی کوو. او یا دغه اوس چې د افغانستان دفاع وزارت کوم کسان په جګړه کې اسیر نیسي، ولې دا له نړیوالو سره نه شریکوي؟ ولې له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي؟ ولې د دوی فلمونه نه اخلي، له انفرادي فلمونو نه پرته چې دا له نړیوالو سره شریک کړي؟ علت څه ده؟
هر هیڅ د څه مورد نه دی پاتې چې هغه موږ اسناد نه شریک کړي. بدون دې نه چې مخکې دې نه موږ خبره کوو، اول اسناد شریکو. اسناد شریک شوي دي په نړیواله کچه باندې، په سیمه ییزه کچه باندې، او له خپل هیوادونو سره. اول قدم کې لخپل هیوادونو سره د موضوعات ټول شریک شوی دي چې په دلته خلاص ده او دلته د تاسو سری مداخله او همکاري له ترورستانو طرف دی نه یوات کې او له کلي حقو مستقیم د دوی د مشران د وس شری د طالبانو مشران د کلي حقو دي د طالبانو د مشرانو کورنۍ د وس شری دي د دوی تداوی چیری کې دوی د پاره پټنځایونه چیری جوړته وي د دوی د پاره روزنځایونه چیری دي د دوی د پاره هغه امن کورونه چیری دي د دوی لپاره هغه امکانات تسلیحاتی امکانات د دوی لپاره مالی امکانات د کومې خوانه ورکول کیږي دا ټول هغه مسایل دي چې په کراتو د افغانستان د حکومت د مشرانو او د افغانستان له ادرسه اول اړوند هیواد سره دوباره موضوع شریکه شوې ده او وروسته له ټول نړیوالو سره زموږ د ستراتیژیکو همکارانو نیولې د ناټو تر غړو هیوادونو پورې همداراز د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو دا ټول موضوعات شریک شوي دي او دا په یو وار نه په کراس باندې شریک شوي دي دا موضوعات په تر کې هغه مشران چې دوی ناست دي هغه هم هغوی سره هم شریک شوي دي
نو احمد صاحب دا اوس چې جګړې زیات شوي دي او تیز شوي دي آیا نوي مهم اسناد د افغانستان دفاع وزارت په لاس راغلي دي چې دا ثابتوي چې دغه کسان د پاکستان دی او په افغانستان کې جګړه کوي
کاملا ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله جګړه له ارغنداب د قندار نه د دوی هغه ډله ییز او کوم شوم هدف چې د افغانستان د تباهۍ لپاره درلود هغه له ځای پیل شو په دې کې څه باندې 200 کسان د دوی ووژل شول له کوم ادرس ته چې راغلي او دوباره هغه ادرس ته د دوی جسدونه ور ولېږل شول اما دانه دانه ټول مشخص شول د دوی هویت موږ ته ثابته شو دوباره مو ور ولېږل د هر یو اسناد او شواهد ټول شتون لري که چیرې موږ د ملي امنیت خورا مشاور صاحب هغه په زغرده سره د موضوع یادوي خو د اسناد او د شواهدو پر بنیاد باندې د خبره کې یا هم هر مقام او جیپور چارواکي د افغانستان له ادرسه د موضوع موږ یادوو د اسناد او شواهدو پر بنیاد باندې ورسته دغه نو وګورئ تاسو په لښکرګاه د هلمند کې جګړه وشوه د پاکستان د پنجاب او د ایسای جنرالان افسران په ګډون باندې د حملات وشوه حتی دوی دغه جګړه رهبری کوله نن طالب د دې توان نه لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خصوص د کمانډایانو او خاص قطعاتو پر وړاندې د جګړه وکړي اما د پاکستان افسران دی او جنرالان دي تر دې
احمد صاحب
عبدل ته د افغانستان د خلکو پر وړاندې جګړه
کوي احمد صاحب پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستانی مقاماتو په وینا چې کچرته د پاکستان پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله نو پاکستانی پوځیان خو د افغانستان شمال ته نشوي تللی نو هلته څوک جګړه کوي
ګورې تاسو چې چترال لري دا کوریډورونه جوړ کړی دي دای څه لپاره جوړ کړی دي راحت د اوس وګړي اخو ته نفوذ کړی دی له لارو نه ټول نه استفاده کی دا خو یو د دوی د عام خلکو هغه د رسنۍ په کچه باندې بحثونه دي چې د وګړي له خوا کیږي یو هغه دقیق اطلاعات او اسناد او شواهد دي چې له موږ سره شته دي پاکستان دلته رښتینی نه دی د اوس راتګ یې دلته ټولې مدرسې رخصت کړې دي که ته چیرې غواړې پاکستان یو سوال وشي او په نړیواله کچه باندې دغه کسان چې راځي په دغو رسنیزو بحثونو کې اشتراک کوي تاسې دغه د طالبانو د مشرانو دپاره ولې امن ځایونه د دوی په خپله خاوره کې ورته پرېښي وي ولې په هغو باندې عملیات نه کوي ولې هغه مدارس چې ترورستان تربیه کوي او افغانستان ته جګړې لپاره رالیږي تاسې په هغو باندې ولې عملیات نه کوي ولې په خپلو روغتونونو کې د ترورستان لپاره ترورست دی که د افغانستان پر وړاندې د افغانانو پر وړاندې جنګیږي هغه که د افغانستان ناامني د پاکستان ناامني ده د پاکستان او د افغانستان ناامني د سیمې او منطقې ناامني ده که ترورست د افغانستان لپاره د دوی لپاره دوه ډول تعریفونه دي ښه ترورست د دوی لپاره ښه طالب هغه طالب دی چې د افغانانو سرسخت دښمن دی بد طالب هغه طالب دی چې بیا د افغانانو دښمن نه دی او هلته د پاکستان منافع بیا بد نظر نه دي پس په دې اساس باندې موږ نشو کولای وایو چې دا یو ښه ګاونډی دی او موږ سره ښه ګاونډیتوب کوي هلته امن پټنځایونه ورته ورکړي دي د دوی تداوی عملته کوي کورونه عملته دي مشران ټول عملته خشیږي
مننه احمد صاحب خیبر صاحب ک د احمدی صاحب دغه خبري ومنو مخکې تاسو هم په پاکستان باندې انتقاد کاوه چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي له سیاسي پلوه تاسو څه اټکل کوي چې که خدای مکړه جګړه په افغانستان کې دوام وکړي پاکستان تر څه وخت پورې کول شي چې د افغانستان جګړو ته ادامه ورکړي
دلته یو لاره فقط پاتې ده چې نړیوال
د اگر چې نړیوال قناعت کړی نړیوال مکتب صفه ستره خبره باندې د پاکستان په مقابل کې باید روخځي پورته شي. ډېر دوی ته پاکستان ته ډېر کومک وکړل، تسلیه کړل، تمویل کړل، تجهیز کړل، افشانزه تیاری ورکړل چې د اقل دوی د تروریزم په ځپلو کې د نړیوالو سره دې مرسته وکړي. هم په خوشنۍ سره چې دوی بلله چې مرسته ونه کړله د تروریستانو په تمویل تجهیز او د افغانستان د بې ثباتول کولو په لړ کې دوی آخري خپل کوشش وکړل او تر اوسه پورې دا پروسه جریان لري. اصل خبر دغه ده چې د تروریزم منبع د تروریزم د تروریزم چې صدرېږي هغه ځای پاکستان دی او دا ټول نړیواله تجربه شوې ده. پاکستان باندې فشار باید راوړل شي چې د درې څلوېښت کاله دوی مفت تروریستان تملیکوي تسلیکوي تمیلوي د افغانستان د بې ثباته کولو په خاطر باندې. فقط یوه لاره پاته ده چې پاکستان باندې نړیوال فشار راشي او پاکستان دې ته
نړیوال هم خپل ګټه لري. طبیعي خبره ده د خپل ګټو په اساس باندې ممکن پزینو هیوادونو فشار راولي او پزینو باندې رانولي او د افغانستان لپاره باید ولي راولي. کچرته د موضوع هم د سروانه وي بیا به څه کیږي؟
نو لوبه خطرناک ده. د نړیوال سازمان دا جوته شوی چې د افغانستان خلک نو خونی خلک نه دي چې په 1990 کال کې د خپل حکومت مقابل کې رپورټ شول او حداقل تروریستانه ته سخر اغلاس ویل چې د مجاهدین نو ورته هم تروریستان ورته وایم. نو اوس هغه وخت نه دی خلک په تاسو ولیدل چې دا ورسنی خوځښتونه د افغانستان د خلکو د دفاع په خاطر د وطن په خاطر باندې ټول خلک رپورټ شول بدون د دونه چې په سمت او منطقه او قوم او مسافه پورې تړلې وي. یو نه راي د طالب په ځر باندې خپل غږ پورته کړل. اوس حالات تغیر کړی دی. نو داسې د چټل نړیوال د موږ دښمنان دي. لوبه پرتفي لوبه ده، ټول پویږي چې لوبه ډیره خطرناکه لوبه ده. نړیوال هم د خپل هغه شرایط لري، خپل عقل لري، ګټه لري په افغانستان کې. اما د ټول نړی د پاره دا په جوته شوی د تاریخ د وښودل چې د افغانستان ثبات نړی ثبات دی. په افغانستان کې آرامي په نړۍ کې آرامي ده. تاسو ولیدل چې د افغانستان د خاور نه تروریزم صادر شول او نړی ولړزول. تاسو ولیدل چې نیویارک هغه برجونه د افغانستان تران شي هر څه دلته تروریستان تمیلدل تجهیزدل دلته تربیه شول. اولی کله چې د نړۍ د اروپا د بې ثباته کول په خاطر باندې، د امریکا د بې ثباته کول په ټوله کې د نړۍ د بې ثباته کول په خاطر باندې، نو دا بستر باید ختم شي د تروریستان لپاره. نړیوال باید په دې هڅه کې شي چې افغانستان یو باثباته حکومت ولري، یو باثباته هیواد وي چې وکړي شي موږ باید پاکستان د همسایګانو سره ښه اړیکې ولرو، تجارتي ځاړي کې باید ولرو، تجارت باید وشي. دا د نړۍ د تجارت یو بستر دی، نه کېږي چې هر څوک د تلاشي خپل ګټو کې د افغانستان بې ثباتۍ کې کار وکړي. په هیڅ وجه باندې نړۍ هم په دوه باندې قناعت کوي او هغه هیواد چې غواړي چې دلته د لوبه خپل نفع باندې د افغانستان د بربادولو قیمت باندې خپل نفع باندې تمام کړي، دا نو فکر وکړم چې دا د نړیوال لپاره د منلو وړ نه ده.
خیبر صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې نړیوال باید په پاکستان باندې فشار راولي او کانادا جګړه به دوام کوي. که چېرته دغه اصل ومنل شي، ولې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو ټینګار کوي او ولې هیئت په قطر کې ناسته او خبرو ته ادامه ورکوي؟
دا یو تاریخي مسولیت دی. ګوره چې د جګړې د پای ته رسولو په خاطر باندې هدا اقل به د اخري کوشش نه باید وشي چې وکړی شي موږ یو سولې ثبات ته ورسیږو. دا خو د ولسمشر هم زه په دولت کې نه یم، مجبور یم چې واقعیتونه باید ووایم. د ولسمشر د تاریخي مسولیت دی چې په ثواب تاریخ ته ځوابین چې ما ته اخري هدا پوره د وطن د سولې ثبات په خاطر باندې د سولې ته د خبرو اترو ته ملاوت تړل. اما مقابل لوري چې هغه د پردې په لمسون باندې افغانستان همیشه د بې ثبات کولو په خاطر باندې کار کولو، هغه د تړ نشول. دوی کینن اصل دوی د کلشنکوف د خلینه همیشه خبرې کولې، لکه مجاهدینو چې ما د اتل ولسمشر شهید ډاکټر نجیب الله د ملي روغه جوړ سیاست نه فکرلو او د په زور باندې د ایسای په دستور باندې چې حکومت د محمد نواز شریف په کور کې جوړ شول تر هغه د لیک ډول شو خبر ته تاسو ولیدل چې افغانستان هغه اصلي پرسټونه ټول د منډه لاړل. افغانستان 200 کاله شاته ولیدو موږ فاجعه ده. د 2002 کال د افغانستان خلک اوس خیر شوی دي، نه غواړي چې بیا 2002 کال د ډاکټر نجیب الله د حکومت سقوط یو بیا تطبیق دلته چې کور په کور کوڅه په کوڅه کلی په کلی کور په دروازه په دروازه جنگ وي. د تاجک او پښتون او ازبک د هر څه په نامه د واغه جګړه مار تنظیمي جګړه ماران چې وو د پردیو په لمسون باندې د پردیو په نیابت باندې د عربستان په نیابت باندې د ایران په نیابت باندې د پاکستان په نیابت باندې د نورو تروریستي وادو په نیابت باندې د جګړه کوه. خلک اوس هوښیار شوي دي، نه غواړي چې بیرته هغه خو شاته لاړ شي. موږ اوس مخته تللي یو د هغه مشهوره خبره ده چې موږ هغه پلونه تشا پلونه ټول نړولي دي. موږ په مخ ټول افغانستان خلک یو موټی دی، طالب او تروریزم او د آی اس آی په مقابل کې باید تشهید تر اخره به ودرېږو.
مننه خیبر صاحب. یوه خبري پوښتنه مل احمد جی صاحب څخه لره. احمد جی صاحب، هغه کوم افغان پوځیان چې په تاجکستان ته اوښتي وو هغه څومره برخه بیرته افغانستان ته ستنه شوې ده؟ بلې
بلې
اورم. مال هغه کوم پوځیان چې تاجکستان ته د شیرخان بندر له لارې تللي وو یو دوی ونې مخکې،
هغه یو څه کم تعداد پوځیانو د یو څه ستونزه راپېښه شوې وه، هغوی اوښتي وو، دوباره بېرته راغلي دي. داسې څومره یو نیم زر ښیي ځینې رسنیو کې چې اوښتي دي او دوباره هغوی انتقال شوي دي. دا دقیق نه دی.
او هلته ځینې مهم ځایونه چې تر اوسه پورې طالبانو نیولي دي، فرضاً لکه شیرخان بندر، د افغانستان د دفاع وزارت له خاطره د سه مهم ځایونه لمړی توپ نه لري چې لمړی باید په یو ځایونو کې تستوی عملیات وکړي او کنه خپل پلان لري.
که موږ تاسو هدف ډیر دی مهمه دي چې اوس هغه د دښمن له مهمو اهداف څخه دي. مراکز د ولایاتو چې موږ قوي کمربندونه هلته ایجاد کړي دي او ان شاء الله خلک تخپل اطمینان ورکوو چې دوی دغه هدف تخپل نشي رسیدلی. دوم د لویو لارو د امنیت تامین دی چې په هغه برخه کې هم زموږ تابعیت حکومت قوتونو په سمه توګه سوې ده. دریم د بنادرو د امنیت تامین دی. شیرخان بندر کې لکه څنګه چې تاسو ویل ده خان یو څه مشکل شته ده، اما ځینې نړیوال اصول دي چې له کومې هوا سره چې موږ ګډه پوله لرو هغه ته نږدې په 6 کیلومتر کې موږ نشو کولی هوایي عملیات خپل ترسره کړو، اما د ځمکې له لارې زموږ هلته کشفي او اپراتیفي او همداراز عملیاتي برخې خپل کارونه روان کړي دي. انشاءالله چې دا مشکل به ډېر ژر سره حل شي. اما د نورو بندرونو د امنیت تامین په برخه کې موږ جدي یو، هلته تدابیر ټول مطلق نیول شوي دي.
مننه خیبر صاحب. د افغانستان دننه هم سیاسي اختلافات شته او ستونزې شته. فکر نه کوي چې دغه سیاسي اختلافات که چیرته په همدې شکل وي بیا هم ممکن افغانان سولې ته ونه رسي؟
نو افغانان مجبور دي بل لاره نه لري چې په یو ګډ بهر سره ټول شي. ټول هغه اختلافات باید پر ځای کېدو. تاسو د اخري ګمره نیولې ده په دې معنی چې دولت غواړي چې هغه خل قوتونه خل خلک چې د اقل دولت نشوات پاتې دي ځان پنځه وکړي لږه به تر واسل لري. دوی په خطر چې ملي وحدت وکړي ټیم شي، هغه څوک چې طالب زد چیرې لري هغه باید دولت تر واسل شي. په هر حال باندې بل لاره نشته د افغانانو لپاره. د افغانانو لپاره د مستقیم ګورته د افغانانو جګړه د افغانستان دولت جګړه د ایسای سره د افغانستان باندې یو موټی شي. افغانان باندې یو موټی شي دوی د افغانستان د بقا په خاطر باندې یو موټی شي. یو پیشنهاد او عرض ملګر دی هدا اقل د چارواکي مسولین د دفاع وزارت ملي امنیت او د پولیسو هر هغه څه د افسری قانون د عسکري کې یو اصل لګا دی چې هر څوک چې جګړه په سنگر پری دی یا دښمن تسلیمي کې خواینده دی باید هغه سرای ماکه مشي. هغه څوک چې دښمن تسلیم شوی دی پوسته یې پریښې ده په یا ورګلې دی په جوړجاړي کې هغه ملي خاين دی، هغه باید ملي خاين دی یاد شي. هیڅ واجب باندې هغه څوک افغان تعهد نظامی تعهد ته رښتیا وفادار وي هغه تر اخري سلګي پورې تر اخري مرمۍ پورې د وطن دفاع د خلکو دفاع د وایسای په مقابل کې باید جګړه وکړي او په نره باندې هغه شهید دی، ستر شهید دی او قوت اختیار هغه ستر خاين دی. دغه اصل باید مراد شي. موږ نن دغه نن ورځ موږ تاسو خبره کوو د ننګرهار د غزا د تاریخي جګړې کلیزه ده. وګه جګړه کې هیڅ موږ افسر تسلیم نه شولو، هیڅ موږ سمسات تسلیم نه شولو، هیڅ څنګه موږ خوش نه کړو. په میړانه باندې د وطن د دفاع کړې د غزا ده تاریخ کې به دا وایي کلی کل شي چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت په وخت کې د افغانستان وسلوال پوز د تدوی په مقابل کې د ایسای په مقابل کې او د نیمه نړۍ په مقابل کې په نره ودرېدل. هیڅ کله سر سره تسلیم تک نه خود لپاره نه باندې هغه ورشي دي واقعي قهرمانان دي افغانستان اتلان دي تنه نه پرم یادګي او هغه څوک چې ژوند دي ورمو دي وتل پر سرګو غوته ګورو. دا باید د دفاع وزارت مد نظر ورشي. هغه څوک چې تسلیمي هغه خاين دي، هغه خو نظام ته خیانت کړی او خپل کلشنکوف ته خیانت کړی دی، هغه باید معاف کړم شي.
مننه خیبر صاحب. د ازادي سپو کې دا پروګرام د دې پروګرام روسیو شی بوت رسیدلی او لاوریدونکو یو ځل بیا هم ز بخښنه غواړم د دې لپاره چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوی و. نمو د سکایپ لاره اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره یو ځای کړل، نه هم د دوی ټلیفونونه موږ واخیستل او تخنیکی همکار امدا وایي چې یو شمیر اوریدونکو د ټلیفون لاري هڅه کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي، خو موږ نشو کولای چې له غوښ سره رابطه ټینګ کړو. او د خبرونه ټول میلمانه مهم د خبرونه تراونه بلل تموه چې د افغانستان د سولې د مرکشي پلاوی غړي شریفه زرمتی هم په دې خبرونه کې را سره یو ځای شي، خو متاسفانه هغه هم را سره یو ځای نشو کینی. لاغوې به مو د سولې د خبرو په اړه تازه معلومات او نوې معلومات ترلاسه کړي وو. د خبرونه په دغه ورستیو کې کچرته بیا هم له احمدزی صاحب یو تکرار پوښتنه وکړه. احمدزی صاحب، تاسو خو وایئ چې له لاسه تللې ولسوالۍ به د افغانستان دفاع وزارت بیرته ژر ونیسي، بیا هم د ازادي راډیو لاري له افغانانو سره سرشمنه کولای شي چې څومره وخت وروسته به حالات بیرته درې میاشتې پخواني حالت ته وګرځي؟
د ډیر زیات مننه. مالک څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې دښمن اهداف موږ ته ډیر زیات مهمه دي چې هغه مو مشخص کړی دي او دلته موږ خپل تدابیر ورته نیولې دي. د دې خو برنامه ډیر زیات لوی و او خپل بادارانو ته وظی ویلي وو چې د افغانستان د تباهۍ لپاره دلته راغلي وو، اما دې هدف ته خپل هیڅ کله ونه رسیږي تر هغه پورې چې یو سرتیر هم دلته ژوندی او وینې په وجود کې انشاءالله د اطمینان خپل خلکو ته ورکړو. څومره پرمختګ دوی کړی دی دلته زمونږ چون عام خارجیان د دې جنو وتل او دوم زمونږ یو څه هلته خلاوي خپل شتون درلودلې دی نه موږ انکار نشو کولای. اوس هغه خلاوي د کېدو په حال کې دي. طالب پلار هم دا نشي کولای، نیکي هم دا نشي کولای چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په وړاندې نور پرمختګ وکړي. د دې لپاره موږ خاص تدابیر خاص برنامه خپل لرو، خپلو خلکو ته اطمینان ورکو. اهداف ټول د دښمن موږ ته مشخص شوی دي. جدا دیغنه اول قدم کې زمونږ دغه برنامه دا ده چې د دوی به دغه وضعیت چې اوس روان دی دا سټاپ کیږي. کرا کرا په ځینو سیمو کې تاسو وګورئ متوقف شوی دی. وروسته له دې نه به زمونږ دوباره د هغو سیمو نیول په تدبیر سره او په دقت سره هم په ځمکنیو او هم په هوایي عملیاتو کې په پام کې نیسو چې عام خلکو ته هم ضربه ونه رسیږي، صدمه ونه رسیږي. دوم عامل منفعت تاسیسات هم صدمه ونه رسیږي. هغه یو ترهګر ډله ده، هغه وحشیان دي، هغه دې موارد ته پام نه کوي چې چاته صدمه رسیږي په جګړه کې. اما د افغانستان امنیتي ځواکونو د مسؤلیت دی. اطمینان مو بیا هم خپل خلکو ته دا دی چې ډېر لري وخت کې نه انشاءالله دوباره به دغه سیمې امنیتي ځواکونه نیسي. اول ته به په قدرت سره
مانن. احمد صاحب، د افغانستان د دفاع وزارت ویاند او د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر، لتا سو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. په دې خبرونه کې بیا هم دا یادونه کوم چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوه او ومو نشوي کولای کله ناکله طالبان د ټلیفونونو له لارې هم په دې خبرونه کې برخه اخلي چې د دوی نظر مهم تر اوریدونکو رسولای وي چې دوی لا څه وایي. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم. شو وخت. I'm not alone.